سات د ماپشین دوی بجی سوی ډیرو محترم اوردونکو السلام علیکم د پښتو خبرونه ته شر اغلاست فرشته جلال زی خبرونه وړاندې کوم او سره تای روشن اوس ما نور ټولم کاران ملګری دی په خبرونه کې په خبرونه کې به د افغانستان په حالات او روسي معلومات د توړاندې سي خو اول د دې سات مهم خبرونه لرو اجمل تورمان د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي
نن د سلواغې د میاشتې شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو له ورځې سره برابره ده چې تمه ده له دغې ورځې څخه د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې لمانځنه وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکي وایي چې د هلمند د مارجې ولسوالۍ څخه بې ځایه شویو په زرګونه کسانو ته د مرستو رسولو لړۍ ګړندۍ شوې دي. او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا په دې باور ده چې ایران د یوې پوځي دیکتاتورۍ په لور روان دی. بشپړ خبر نو واوري نن د سلواغې د میاشتې شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو له ورځې سره برابره ده چې د افغانستان دولتي ادارو مامورین لپاره د رخصتۍ ورځ اعلان شوې ده. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو چې د 1950 کال د مرغومي په شپږمه پر افغانستان یرغل وکړ بلاخره د 1968 کال د سلواغې په شپږویشتمه نیټه خپله ماته ومنله او له افغانستان څخه ووتل. په کابل کې نن د دغې ورځې په یاد د سلګونو کسانو یو غونډه رابلل شوې وه چې پخوانیو جهادي مشرانو او قمندانانو هم پکې ګډون کړی و. د دغې ورځې په اهمیت پکې ویناوې هم واوره وشوې. افغانان هر کال دغه ورځ د ژغورنې د ملي ورځې په نوم لمانځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکي وایي چې د هلمند د مارجې له ولسوالۍ څخه بې ځایه شویو په زرګونه کسانو ته د مرستو رسولو لړۍ ګړندۍ شوې دي. د راپورونو له مخې له مارجې څخه په سلګونه کورنۍ د جګړې له ویرې له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویاندې ډاکټر نیلاب مبارز ازادۍ راډیو ته ویلي چې د مارجې بې ځایه شویو کورنیو ته د خوراکي او نورو مرستو لپاره پوره تیاری نیول شوي دي. په عینال کې د هلمند ولایت د سرې میاشتې ټولنې هم ویلي دي چې د دغې ټولنې لخوا په بې ځایه شویو کورنیو مرستې ویشل شوي. د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د په شا کولو په هدف د افغان او نړیوال ځواکونو عملیات د شنبې په ورځ سهار مهال پیل شول څو په هلمند کې د بیا رغونې او ښې حکومتدارۍ پروګرامونه پلي شي. په دغو عملیاتو کې د 12 کسه ملکي وګړو د وژل کېدلو خبر هم ورکړل شوی دی چې ولسمشر کرزي او ناټو ځواکونو پې خواشینی ښودلې ده. او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په سالنګونو کې د واورو د خویدو له امله د اکثرو ټپیانو درملنه شوې او کورونو ته لیږل شوې دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر سولیا دلیل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تر دغې پیښې وروسته یې په سالنګ کې روغتیایي کلینیکونه جوړ کړي دي څو د داشان پیښو د قربانیانو درملنه پکې وشي. په سالنګونو کې تېره اونۍ د واورو د خویدو له امله 130 کسه ووژل شول او په سلګونو کسه ټپیان شول. که څه هم له سړکونو څخه د واورو تر پاکولو وروسته د سالنګ لاره د ترافیک پر مخ پرانیستل شوې وه خو راپورونه وایي چې دغه لاره نن بیا د شدیدو توپانونو او واورو له امله ترافیک پر مخ تړل شوې ده. ویل شوي چې د وضعیت تر څیړلو او د توپانونو تر درېدلو وروسته به لاره بیرته د ترافیک پر مخ پرانیستل شي. دول تر دې دمه د افغانستان کورني خبرونه اوس هم فریده هوډ سیفي او بهرني خبرونه.
د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې پرون یوې امریکایي بی پیلوټې الوتکې د افغانستان پولو ته نږدې د پاکستان د شمالي وزیرستان پر قبایلي سیمې دوه توغندې وویشتل چې په نتیجه کې لږ تر لږه درې مشکوک سخت دریزي ووژل شول. امریکا وروسته له هغه چې یو اردني ځانوژونکي د افغانستان په خوست کې د سی آی ای پر کارکوونکو حمله وکړه په شمالي وزیرستان کې د القاعده او طالبانو پر ځالو د بی پیلوټو الوتکو حملې زیاتې کړې دي. د دسمبر په وروستیو کې په خوست یو اردنی د امریکایي ځواکونو په اډې کې ځان وژون کې برید وکړ چې په نتیجه کې د سی آی ای وغړي ووژل شول. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو به د اونۍ ایران ته سفر وکړي. هغه به د ایران د یورانیمو د غنی کولو په ارتباط د ملګرو ملتونو لخوا د یورانیمو د تبادلې په اړه د یوې حل لارې د موندلو لپاره هڅه وکړي. ترکیه چې په دې وروستیو کې له ایران سره اړیکې ډیر نږدې دي داسې ښکاري چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د نړۍ او تهران ترمنځ د لانجې د حل لپاره هڅه کوي. لویدیز قدرتونه د مبادله معامله یعنی دا چې ایران په کوم بل هیواد کې خپل یورانیم غنی کړي د ستونزې ته د حل یو لاره ګڼي تر څو ځان مطمئن کړي چې ایران په لوړه سطحه یورانیم نه غنی کوي چې بیا یې د اټومي وسلو په جوړولو کې وکاروي. ایران هر کله دا خبره ردوي او وایي چې د اټومي بم د جوړولو نیت نه لري. ترکیه په خپل هڅه کوي چې د یورانیمو د تبادلې لپاره یو دریم هیواد وي. ټاکل شوی چې داود اوغلو سبا د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي د ولسمشر اوباما اداره په دې باور ده چې ایران د یوې پوځي ډیکټاتورۍ په لور روان دی. هغې په قطر کې د یوه عربي پوهنتون زده کوونکو ته د وینا په ترڅ کې وویل داسې ښکاري چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ډیر قدرت ترلاسه کړی او په دې توګه په حکومت کې ډیر مؤثر ځای موندلی دی. هغې د اوباما د ادارې په حواله وویل چې ایران د یوې پوځي ډیکټاتورۍ په لور حرکت کوي. تېره اونۍ د امریکا د خزانې وزارت اعلان وکړ چې په متحد ایالاتو کې د ایران شتمنی منجمدوي. میرمن کلینتن د خلیج په سیمه کې هڅه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط د بندیزونو د لګولو لپاره د عربي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. هغه بنن ناوخته د سعودي له بادشا عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده سعود الفیصل سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د ازادي راډیو ده د امریکا د ټولو قواوو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن وایي د ایران پر اټومي تاسیساتو د هر راز حملې د نتیجې له درکه اندېښنه لري. ادمیرال مولن چې د اسرایلو د سفر پترس کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل د ایران پر اټومي تاسیساتو د هر ډول برید د نتیجې په باب ژور اندېښنه لري. مولن با د منځني ختیځ د سفر په لړ کې د اسرایلو دفاع وزیر ایهود باراک او نورو پوځي چارواکو سره خبرې وکړې. په پام کې د چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د روسیې له ولسمشر دمیتری میدویدف سره په مسکو کې کتنه وکړي. نتانیاهو وایي دی به له میدویدف څخه غوښتنه وکړي چې د ایران پر ضد د دې هیواد د اټومي پروګرام له وجې د بندیزونو د لګولو د طرحې ملاتړ وکړي. د تهران له دې اعلان وروسته چې غواړي خپل یورانیم په لوړه سطحه په خپله خاوره کې دننه غني کړي، روسیې ویلي چې د ایران پر ضد د نوو بندیزونو له لګولو سره به مخالفت ونه کړي، خو په عین حال کې د روسیې د امنیت شورا د پوری مقام سرګندونو اسرایلی چارواکي اندېښمن کړی دي. ولادیمیر نظروف ویلی دی چې پر ایران د بندیزونو لګول د هغې معاملې د فسخه کولو لپاره پلمه نشي کېدی چې لمخې روسیا ایران ته د اس 300 په نوم د الوتکو ضد توغندي ورکوي. او په استرالیا کې یوې محکمې 15 مسلمانان د دغه هیواد تر ټولو په لویه تروریستي دسیسه کې د لاس لرلو په جرم د درویشتو او اتویشتو کلونو ترمنځ په قید محکوم کړل. دا کسان چې عمرونه یې د 15 او 40 کلونو ترمنځ دي، د تیر کال په اکتوبر کې، د 2004 د جولای او د 2015 د نومبر ترمنځ د تروریستي دسیسې په ترتیبولو مجرم وګڼل شول. د هغوی نومونه نه دي څرګند شوي. داود آزادۍ رادیو د دې ساعت خبرونه.
سات 2 بجې او 8 دقیقې سوی د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري چې زه فرشته جلال زی وړاندې کوم. د افغانستان د ملي دفاع د کورنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریستل هلمند ته تللی. په هلمند کې نن په یوه خبري کنفرانس کې د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. څرګندونې به یې وروسته په خپرونه کې وړاندې شي. د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې نن د پوځي عملیاتو درېیمه ورځ ده. په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو خبره سوې او د ناتو قواو ویلي چې په سیمه کې د 12 ملکي وګړو په وژل کېدو بخښنه غواړي. په مزار شریف کې به د سوالګرو ماشومانو د ژوند له حاله په خبرونه کې خبر سي. وابوري چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د افغان ورزشکارانو او ورستي کارنامې وستایلی او ویلي دي چې افغان ورزشکارانو د ویاړونو په داسې حال کې لاس راوړي چې په افغانستان کې ډېرې ستونزې موجود دي. په خبرونه کې به د نورو مسئلو ترڅنګ د میرمنو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام اوري او همدارا سپورتس. او دا خبرونه د مطالبه په فایل کې هلمند ته ځوله. هغه ځای زموږ همکار هم دا اوس سره لشکرګات څخه د ټلیفون په لاین کې دی او دای به د افغانستان د ملي دفاع د وزیر د کورنوي چارو د وزیر او په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو د عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریستل د نننی خبری کانفرنس لجریان رپورت وړاندې کړی.
سلام علیکم تاسو ګران اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبندې 12 بجې او ډیر شته کېږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر د ملي دفاع وزیر جنرال رحیم وردګ او افغانستان کې د ایساب او ناتو دواکونو عمومي کمانډان ستنه نه کرستان سره دغه خبرې ناشته کې د هلمند والی سره کتون وکړ دوی ته مجموع کې د هلمند په مارچ او نادني ورسول کې پر عملیاتو بحث وکړ ځینو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل خو عملیات یې بریالي وبلل د افغانستان د ملي دفاع وزیر په لومړي کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د سوریا پیغام چې طالبان ته د عملیاتو په پیل کې وړاندې کړو هغه بیا وړاندې کړو ویل چې ټول هغه طالبان چې اوس په مارچ او نادني کې محاصره دي تر بریدونو لاندې دي او دوی نشي کولای چې بهر ووځي یا 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 مقاومت وکړي او د دولت خیر خلاصه ده راځي چې ژوند دې تامین دی او د دې لپاره د کار د پیل کولو ځنې نه هم افغان دولت خپل فرض بولي د ترڅنګ د ګرمند والی په خبرناس کې ولې چې ګډ ځواکونه تر باندې ځمانګي ډیره سره باندې دا په تیر څلور ساعتونو کې حالات شو دوی ولې چې هغه درې ځانمرګ برید کوونکي په مرجو رسوالۍ کې د ګډ ځواکونو پر یو کمپ باندې حمله وکړي وړاندې د ځواکونو له لوري مشخص ولا او په ډزو کې وشتل شول چې البته د هلمند والی په خبره دا موضوع تیر ورځ رامنځته شوې ده هغه دا هم وویل چې په د مرجو رسوالۍ په شنرسونو کې د طالبانو له لوري د شخصو ماینونو له امله ځینې ملکي کسان ته هم تلفات اوښتي دي چې دوی یې شمېره ونه ښودله د ناتو او ایساب ځواکونو عمومي قمندان ستانه مکسل هم خبري وکړلې په غونډه کې هغه وویل چې زما لپاره د افتخار ځای دی چې په مرجی او په البته په هلمند کې د نادلي ولسوالۍ په دې مربوطاته کې روان عملیات کومندا د افغان ځواکونو په لاس کې دا و د جګړې په لومړۍ کرښه کې افغان ځواکونه جنګیږي او دوی چې موږ یوازې جنایت کوو هغه د ولسمشر احمد کرزي د هغه پیغام ننګ وکړ چې ګډ ځواکونه وړاندې کړو چې تاسو د ملکي کټو لپاره مخه ونیسي د ولې چې موږ تحقیقات ښیي چې تیر ورځ په هلمند کې د ولس کنه ملکي وګړي هم د وسلوال طالبانو د سوء استفادې په خاطر وژل شوی دی او د ولې چې موږ یو وسیمه ماسره کړې وکړه چې په هغه باندې د غټو وسلو برید وسونو تر هغه سیمه تر خوستاکې تر خوستاکې د ولس د جواب تاسو چې ملکي کټر مته وژل شوی دی د ملي دفاع وزیر جنرال رحیم وردګ هغه خبر راکړ چې د مرګ په عملیات کې څنګه زره ګډ ځواکونه عملیات کوي ولې چې دا په هلمند کې د ګډ ځواکونو شمیره ده خو عملیات کې واجب 15 زره افغان او بهرني ګډ ترتیبه بوخت د عملیات پر مخ دی ولې چې د ځواکونو د جدول هدف دا و چې ملکی کسان ته ځان ونه رسیږي او هر څه د ذکر لارې د پولیس سرتیرو لارې صورت ونیسي او د غټو مرمیو او غټو کلاو د کارولو نه هم اجتناب وکړي د تر څنګ د کورنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې ویل چې ډیر ژر به د مرجی ولسوالۍ لپاره یو لیوا د پولیسو یو پوره لیوا تخصیص دا او هغه سیمې ته تر تشریعي عملیات وروسته ورسیږي او خلک به د عامه خدمتونو د وړاندې کولو ترڅنګ د امنیت په ټینګولو کې پاینده کیرول لوبوي د ملي دفاع وزارت یو د بل خبره وکړه چې په مرکز کې روان عملیات کېدای شي نږدې راتلونکي یو میاشت په برخه ونیسي چې یو ځل نه زمي برخه نه دي د ولې چې وروسته تر دې د ماینو نقصان کسبه وي برخه او د تلاشي په کې چې دا په مجموع کې د دې په خبره یو میاشت وخت کېدای شي په برخه ورنشي
دغه مننه د ازادي رادیو محترم اوردونکو له لشکرګاس خمو د ازادي رادیو د خبريال سرګندونی اوریدي چې په لشکرګا کې د افغانستان د ملي دفاع د وزیر د افغانستان د کورنوي چارو وزیر او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو د ګډ قومندان جنرال ستنلی مکرستل د نننني خبري کانفرنس لا جریان کوله ناتو په هلمند کې د دولس ملکی وګړو په وژلو هم معذرت وغوښت دولس ملکی افغانان پرون د هلمند په مارجه کې هغه مهال وژل شو چې د ناتو ځواکونو د طالبانو د ډزو په وړاندې پر هغوی ځوابي ډزې وکړې خو د دوی راکټ په یو کور ولګیدل د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په دې پیښه خوشنۍ څرګند کړیا ویلی دي چې درست قربانیان د وی کورنۍ غړي دي د ازادي رادیو د خبرونو په جریان کې تاسو کولای شئ چې د مارجې د عملیاتو په ارتباط وخت په وخت تازه معلومات ترلاسه کړئ په مارجې کې نن د پوځي عملیاتو درېم ورځ د افغان چارواکي وایي چې د عملیاتو څخه وروسته به ډیر ژر په سیمه کې د بیا رغونې پروژې فعال شي او په سیمه کې د دایمي ثبات د ټینګښت لپاره به هڅې پیل شي
The Lobo, Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance. د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالي بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د عاجلو پیښو سره د مقابلې په خاطر ځینی ځانګړي تدابیر نیولې دي. دا وزارت وایي چې کولای شي په ناڅاپي حالاتو کې په عاجل ډول لښت لږ زرته زخمیان تداوي او بستر کړي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د اقدام په سالنګونو کې تر ورستي پیښې د لښت لږ 200 تنو د مړینی او زخمی کېدو څخه ورسته دا اقدامات اعلان کړی دي. تیره اونۍ مو خبرونه درلودل چې د جنوبي سالنګ په یو برخه کې د طوفان او د واوري د سخت ورښت په خاطر لښت لږه لسهاو موټر په سیمه کې بند پاتې شو او تر یو نیم سل زیات کسان د واوري د زیات ورښت طوفان او سړې هوا په خاطر مړ شول او تر څو چې کومکونه سیمه ته رسیدل ډیر خلک نور په ناوړه روغتیايي حالت کې. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر د ازادي راډیو ته ویلي چې د کابل پر روغتونونو کې د سالنګ د پیښې ټول زخمیان لبستر او درملنې ورسته شسوي او رخصت شوی دي. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سند په افغانستان کې د دغه سي طبي حادثو سره د مقابلې په خاطر د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د دغه ورسته یو تدابیر پر جزئیاتو نه چوي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د ناساپی پیښو د ټپیانو لپاره اضافي تدابیر نیولې دي. د عام روغتیا وزارت دا سرګندونه د سالنګ د مرګونې پیښې وروسته کوي. د سالنګ په سیمه کې د تیرې دوشنبې په ورځ د واورو د خویدو او طوفانونو له امله سکم 200 تنه هلاک او په زرګونو سپرلیو ته زیان واوښت. د عام روغتیا د وزارت سرپرستی ډاکټر سوریا دلیل د سه شنبې په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل چې د سالنګ پیښه دوی ته یو تجربه شوه او تدابیر نیولې چې د داسې پیښو پر مهال په عاجله توګه د ټپیانو خدمت ترسره کړي. مېرمن سوریا دلیل وویل
د امروختیا وزارت تدابیر نیولی چې د چاریکارو او باغلان پر روغتونونو کې امکانات او تجهیزات بشپړ او د دې ترڅنګ فعال امبولانسونه آماده کړي. دا تدابیر عملی شوی او په عاجله توګه کولای شي زشت ټپیان تداوي کړي. وروستي راپورونه چې موږ ترلاسه کړي د چاریکارو او باغلان په روغتونونو کې د سالنګ د پیښې ټپیان په ښه توګه تداوي شوی دي.
د عامه روغتیا د وزارت سرپرست وویل پریکړه یې کړې ده چې پر لویو لارو روغتیایي کلینیکونه، امبولانسونه او روغتیایي پرسونل نور هم زیات او مجهز کړي. تیر اونۍ د سالنګ په موړونو کې د واورو د خویدو او طوفانونو په پیښه کې 100 تنه هلاک او سبان 130 تنه یخنۍ وهلي او ټپیان شوي وو چې یو شمېر ټپیان د کابل د وزیر اکبر خان روغتون ته لیږدول شوي وو. د وزیر اکبر خان د روغتون سرپرست ډاکټر اکرم زاده د ازادۍ راډیو ته وویل چې د سالنګ د پیښې ټول ټپیان درمل او رخصت کړي دي. ډاکټر اکرم زاده وویل
د سالنګ غمیزې پیښې تقریبا 9 کسه مریضان موږ ته مراجعه کړي وو. وزیر اکبر خان شفخانی ته چې پس لازم تداوی دوی رخصت شو او عمومي حالت د ټولو مریضانو ښه وو، څه خاص مشکل نه درلود. د دوی مشکل هماغه یخبوردګي او تبرد وو.
ډاکټر اکرم زاده وویل د وزیر اکبر خان روغتون دې ډول عاجلو پیښو ته مجهز وسایل، بستر او پرسونل لري او کولی شي چې د ور رسیدلو ټپیان خدمت وکړي. خو د چارو کارپوهان وایي د سالنګ په پیښه کې د استرار کمیټې ونه شول کړای چې پر وخت عمل وکړي او د خلکو د مړینې مخه ونیسي. دوی وایي د استرار کمیټې باید مخکې له مخکې دې ډول احتمالي پیښو ته تدابیر نیولي وسي.
په مزار شریف کې د غټولو ګلونو د غوړېدو لپاره نورې څو محدودې ورځې پاتې دي. د بلخ ولایت او په خاص ډول د مزار شریف ښار چې د افغانانو په منځ کې د ګلونو په ښار باندې شهرت لري. د ازادي راډیو خبريال وایي چې اوس هلته په دغه ښار کې زیات سوالګر ماشومان تر نظر کیږي نسبت و دې ته چې د لالای د غټول ګلان. د ازادي راډیو خبري الوی چې کډ مزار شریف شهر ته ورسې نو ډیر سوالګر ماشومان به وګوري چې شونځي ته د تک پر ځای فقر کوي. مسؤلان وایي چې په نږدې ورځو کې به له مزار شریف څخه سوالګر غونډ کړي او د شهر له مخې به یې لیرې کړي. دا چې په دغه شهر کې کوچنیان په څه وضعیت کې دي، څومره سوالګر دي او حکومت څه ډول اقدامات کولای شي، د ازادي راډیو خبريال له سیمې رپورت لري.
په مزار شریف کې څه د پاسه 1200 کسان د بیوزلۍ او د کار کولو د شرایط د نشتوالي له امله سوالګري کوي. د بلخ ولایت د ټولنیزو چارو مشر فوزي حمیدی وایي چې د امنیتي ارګانونو په مرسته یې د مزار ښار څخه د سوالګرو د ټولولو پروګرام تر لاس لاندې نیولی دی، او په ښار کې د سوالګرو د زیاتوالي د مخنیوي په خاطر یې د دغه ولایت په نوو ولسوالیو کې د بهرنۍ موسسو په مرسته د خوراکي توکو په بدل کې د کار کولو پروګرام پیل کړی دی، او په هر ولسوالۍ کې د 150 تنه تر پوښښ لاندې نیسي. فوزي حمیدی وایي چې تېر کال د ګدایګرو د ټولولو پروسه پیل شوې وه، خو د جمهوري ریاست او ولایتي شورا د ټاکنو له مخې په مزار شریف کې د سوالګرو د ټولولو پروګرام معطل شو، چې اوس یو ځل بیا د ټولولو پروګرام تر لاس لاندې نیول شوی دی.
کسایی که و دفترهایی که با ما همکاری میکنن در این راستا، اینا کمک های خود قطع ساختن تا وقتی که سرنوشت افغانستان معلوم شود.
کومو دفترونو چې د سوالګرۍ په ټولولو کې له موږ سره مرسته کوله، د ولسمشرۍ د دوهم ځل د ټاکنو د پایلو په خاطر یې خپلې مرستې له موږ سره قطع کړې، او د ګدایګرو د ټولولو پروسه تر دې مهاله وځنډېده. خو اوس بیا د نړیوال خوراکي سازمان او د یونیسف په مرسته مزار ښار څخه د سوالګرو د ټولولو پروګرام پیل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې تېر کال د مزار ښار څخه ټول شوي سوالګر د ملګرو ملتونو د اتپالو څخه د ملاتړ دفتر د خوراکي موادو تر پوښښ لاندې نیولي وو. فوزي حمیدي یو شمېر کسان او دفترونه چې د هغې نوم یې وانخست په دې تورن کړل چې د افغان بېوزله او ناداره کسانو په نامه یانه ټولوي، خو بیا یې په خپلو خپلوانو هغو سیمو کې ویشي چې د دوی سره یو ډول اړیکې ولري. یو شمېر دفتر او کسان موجود او لیدل کېږي چې په بېلابېلو نومونو یانه ټولوي، خو اړو او مستحقو کسانو ته یې نه ویشي، په بډایو سیمو کې یې خپلو کسانو ته ویشي. فوزي حمیدي وایي چې بېوزله او نادارو کسانو ته د مرستو رسولو په خاطر یې د ولایت په سطحه یو کمیسیون ټاکلی دی. سوالګر وایي چې دوی د مجبوریت له مخې لاس اوږدوي، که چیرې د کار کولو شرایط ورته برابر او د ورځنۍ یوې مړۍ وچې ډوډۍ ستونزه یاوره شي، دوی به هېڅکله دا کار ونه کړي.
اگر دولت ما او قدر قواد ما داشت، از این خونو کرا کوته گرم ما قدما بیت ما خوش نیستیم. دولت ما همکاری کنه همین صد میخیزیم.
در مزار در روزه په چارباخی و سوالگر انجلی پروانه وایی غربی کوم، مور و پلار مسپینگیری دی، ترسو دی بیگا دی دوڑی پیسه پیدا کرم، نو دی مجبوریت لمخ نورو تا لاس اگدوام. یو بلتن سوالگر وایی که چیر دولت لمو سر برسته وکلی، خوشحالی جو چه لیخ زای چخه پیوا توده خونه کی او اوسو هم دال ازد زو. دی بلخ لی دی تولندوی چارو مشری فوزی امیدی پر جبه پا داس حال که دی مزار شریف پخار که پسلو که اویه ماشومان او تنکی زوانان سوالگری کوی، که یو شمیر زیاد بهرنی او کورنی غیر دولتی او دولتی اداره دی ماشومان دی حقوق و چخه دی دفاع او پالن ناره سوری وحی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
افغانستان د مخابرات وزارت غواړي چې د سیم لرونکي یا په عام اصطلاح د لینکي ټلیفونونو شبکه په ټول افغانستان کې فعال کړي. دا پروژه درې کاله مخکې پیل شوې او تر اوسه یې د بشپړېدو لپاره د چارواکو په وینا وخت سته. په دې لړ کې د مخابراتو سرپرست وزیر د یکشنبه په ورځ د کابل ښار په خوشحال مینه کې یوه مخابراتي شبکه فعاله کړه چې 10,000 لینونه سیمې ته ورکولی سي. دا وزارت وایي چې د سیم لرونکي یا د لینکي مخابراتي شبکې د خدماتو بیه هم ارزانه ده او خلکو ته به د انټرنیټ سهولت هم برابر کړي. د ازادي راډیو خبريال په ډیړه له کابل رپورټ راستولای، خو هغه به د خبرونو په جریان کې درته وړاندې سی. وسته کندوز څخه یو رپورټ لرو. په کندوز کې په شیرخان بندر کې له تاجکستان څخه د نوي واردېدونکو برېښنا د لېږدولو لپاره د ستنو لګولو چارې پرون پیل شوې. د اوبو برېښنا سرپرست وزیر اسماعیل خان د ستنو د پرانیستلو پر مهال دا پروژه مهمه وبلله. د ازادي راډیو خبریال له کندوز په دې ارتباط رپورټ لري.
د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر اسماعیل خان دا یو ستره او لارزښت ډکه پروژه وبلله چې نه یوازې به د کندوز ولایت برېښنا تامین کاندي، بلکې د تخار او بغلان ولایتونو ته به هم ترې برېښنا ورکړی شي، ځکه دغه نوي برېښنا لاینونه چې د 220 کیلو ولټه لاینونو په نامه یادیږي د 300 میګاواټه برېښنا د لېږدولو ظرفیت لري. ویل کېږي چې دغه برېښنا لاین چې د تاجکستان د سنګتو د یکله برېښنا سټېشن څخه سرچینه اخلي، له شیرخان بندر نه کندوز او له دغه ځایه د بغلان په ولایت کې د هغو برېښنا لاینونو سره یو ځای کیږي چې له حیرتان بندر څخه راغځېدلي او تر کابل پورې رسول شوي دي. د اوبو او برېښنا وزیر د دغو برېښنا لاینونو د نورو ځانګړتیاو په اړه داسې وویل.
ټولې خط یا لاین برق 158 کیلومتر
د دغه برېښنا لاین اوږده 158 کیلومتره دي چې د 28,900,000 امریکایي ډالرو په لګښت به تر راتلونکو 10 میاشتو پورې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د هیله وښوده چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به د شمال ختیځو دریو ولایتونو خلک په بشپړه توګه له برېښنا نه برخمن شي چې دا به په خپل وار په دغو ولایتونو کې د صنعت د پراختیا او خلکو ته د کار د زمینو په مندلو کې اغیزمن واقع شي. د اوبو او برېښنا وزیر د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې له دې پروژې سره سره د کندوز د خان آباد د برېښنا د پروژې کار د آلمان د جی تی زایت سره قرارداد شوی. هیله ده چې ډېر ژر یې کار پیل شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په خبرونه کې د میرمنو لپاره ځانګړی پروګرام لرو. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې سپورتس پروګرام لرو. تاسو کولی شئ چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ورستیو لاسراوړنو په ارتباط ورستي خبرونه په دغه پروګرام کې ترلاسه کړئ. خو تر هغه مخکې د سپورت په ارتباط یو رپورټ لرو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په نړیوالو سپورتي میدانونو کې د افغان ورزشکارانو ورستي کارنامې ستایلي او ویلي دي چې افغان ورزشکارانو دا ویاړونه په داسې حال کې افغانستان ته راوړي چې په هیواد کې ډېرې ستونزې موجودې دي. په همدې حال کې د افغانستان په ځینو ولایتونو او حتی له افغانستان د باندې چې د مثال په ډول د بریتانیا په مرکز لندن کې افغانانو د افغانستان د کرکټ ټیم لیټم د ورستۍ اتلولۍ په خاطر جشنونه وکړل، وستایلې او خوشالیانې وکړې. د ازادي راډیو په دې ارتباط ورسته د سپورت پروګرام لري، خو تر هغه مخکې به عصمت څاروان رپورټ وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او په لندن کې میشتو افغانانو د هیواد سپورتي ټیمونه په تیره بیا د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د ورستیو بریالیتوبونو په خاطر وستایل. د افغانستان د کرکټ ټیم وړ مورس په متحده عربي اماراتو کې د شلو اوورونو د اتو هیوادونو په مسابقو کې د اتلولۍ مقام ترلاسه کړ او افغانستان په خپل سپورتي تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په ډله ییزو لوبو کې په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو جوګه شو. تر دې مخکې د افغانستان د ځوانانو ټیمونو د بنگلاديش په سیالیو کې د سرو زرو و مډالونه ترلاسه کړي ول. ولسمشر کرزی په خپل پیغام کې ویلي د افغانستان د ورزشي ټیمونو او لوبغاړو په بریالیتوب نه یوازې ورزشکارانو بلکې ټول ملت ته مبارکي وایي. کرزی ویلي چې دای د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو ویاړي چې په هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره سره په مهمو سپورتي میدانونو کې د افغانستان بیرغ رپولی دی. لبل خاطر شپه پلندن کې میشتو افغانانو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اتلولي ولمنځله. پلسکونو لندن میشتو افغانانو په ډولونو او اتنونو سره د خپل ملي ټیم بریا ولمنځله او د هغوی اتلولي وستایله. په همدې حال کې یو خصوصي بانک اعلان کړی چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو او د غرس په بنگلاديش کې د جنوبي اسیا د ځوانانو په سیالیو کې د سرو زرو ګټونکو لوبغاړو ته به یو یو موټر د جایزې په توګه ورکړي. د کرکټ ځینې لوبغاړي وایي چې له دوی سره پخوا هم ځینو کسانو او مقاماتو د جایزو وعدې کړې وې، خو عملنه یې څه نه دي ورکړې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اپریل په پای او د می په پیل کې د ویست انډیز یا غرب الهند د شلو اوورونو په نړیوالو سیالیو کې په سی ګروپ کې له هند او جنوبي افریقا سره مسابقه وکړي. د بنگلاديش په سیالیو کې افغانستان په شاوخوا څوارلس سپورتي څانګو کې ګډون کړی و چې د سرو زرو پر او مډالونو سربیره د سپینو نه او د ژیړو شپاړس مډالونه ګټلي ول. د افغانستان لوبغاړي په داسې حال کې دا بریاوي لاسته راوړي چې په هیواد کې ورزشي امکانات ډېر محدود دي او د کرکټ لپاره خو حتی په ټول هیواد کې یو ستاندرد میدان هم نشته. یو افغان بوکسر له یوې نړیوالې سیالۍ څخه تر راستنېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دی پر خپل پاکستاني سیال لاس پرې و، خو د کافي انرژي د نه لرلو له کبله یې لوبه وبایلله.
دو راوند ما بسیار نمرې ما بالا بود. بعد از دو راوند از حساب کمشیمگی ما مسابقه را به پاکستانی باختیم.
د سپورت په نړیوالو میدانونو کې د افغان لوبغاړو بریاو د هیله یو څه غوړولې چې ګوندی حکومت او خصوصي سکتور د ورزشکارانو د هڅونې او ودې لپاره د سپورت په برخه کې پانګونه زیاته کړي.
تاسو کولای سئ چې د ازادي رادیو پر ویب سټ د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند زراب شاه زهیر سره د ازادي رادیو ځنګړي مرکه واروي. د ازادي رادیو د ویب سټ آدرس په یاد لری: azadiradio.org. تاسو کولای سئ چې په دغه ویب سټ باندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې عکسونه وګورئ او زموږ د ملي ټیم د لوبغاړو سره لمخمخ آشناسی او بعد لدی چې تاسو په کوم ټلویزیون کې دوی ګوري تاسو به خپل د کرکټ د ملي ټیم غړي پیژنئ. د سات د ماپشین دوی نیمه بجې سوې ده. د سات د مهمو خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره لدی ډاکټر فریده هوټ سیفی په سټوډیو کې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکي وایي چې د هلمند مارجیلی سیمې څخه زرګونه بې ځایه شو کسانو ته د مرستو رسولو لړۍ ګړندۍ شوې ده. نن د سلواغی د میاشتې شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخوانی شوروي هیواد وتلو له ورځې سره برابر ده. دغه ورځ به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ولمانځل شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په سالنګ کې د واورو د خوېدو له امله د اکثرو ټپیانو درملنه شوې او کورونو ته لېږدول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سالنګ په لاره نن بیا هم د شدیدو توپانونو او واورو له امله د ترافیکو پر مخ لاره تړل شوې ده. په پام کې د چې د اسرایلو صدر اعظم نن د روسیې له ولسمشر سره په مسکو کې کتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې عربي هیوادونو ته په سفر وتلی او سبا به سعودي عربستان ته ځي په قطر کې وویل د ولسمشر اوباما اداره په دې باور ده چې ایران د یوې پوځي دیکتاتورۍ په لور روان دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ایران کې د بشري حقونو پر وضعیت کتنه پیل کړه. ترکیه د بهرنیو چارو وزیر به د اونۍ ایران ته سفر وکړي. هغه به د ایران د یورانیم د غنی کولو په ارتباط د ملګرو ملتونو لخوا د یورانیم د تبادلې په اړه د یوې حل لارې د موندلو لپاره هڅه وکړي. او په غزه کې د حماس مامورین وایي د دوی په خاوري کې نیول شوی بریتانوي خبریال به د 15 ورځو لپاره په بند کې وي. د دې سات خبرونه مو تر درو بجو په خبرونه کې ورسته د سپورتس پروګرام لرو او د میرمن لپاره د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام. محترم اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې مو رپورت درلود چې د افغانستان د ملي دفاع وزیر، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او په افغانستان کې د ناتو او د امریکایي قواو ګډ قومندان جنرال ستنلی مکریسل هلمند ته تللی دي. نن او هلته په یو خبري کانفرنس کې د هلمند پر حالاتو او په مارجه کې پر روانو عملیاتو خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت او د نړیوالو ځواکونو قومندانانو د چې دوی به په سیمه کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره تر وسه وسه هڅه کوي. په سیمه کې به د عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته د بیا رغونې او د دایمي ثبات د ټینګښت لپاره پروژې پیل سي. په د ازادي رادیو په خبرونو کې به تاسو په دې ارتباط د ورستیو پرمختګونو څخه خبرونه په مارجه کې د عملیاتو درېم ورځ ده. د خبرونې خبري مطالب مو هم دومره وو. اوس په اونیس پروګرام د سپورتس او د میرمنو لپاره ځنګړی
لوبو لميدانا
بيوتيفلي هيت واز ان ذا اير بت نو تشانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو او ورزش مینوالو د ازادي رادیو د سپورتي خبرونه اوریدو ته چې زه رضوان مراد د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم، ستاسو هرکلی کوم. په نننۍ ورزشي پروګرام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستیو او سترو بریاو په اړه درته رپورت، مرکه او نور معلومات لرو. دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ اتلان کله هیواد ته ستنيږي او د هرکلی لپاره څه ډول تیاری روان دي. لکه څنګه مو چې د ازادي رادیو په خبرونه کې واوریدل، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربي اماراتو کې د سیمې او نړۍ مخکښو ټیمونو ته ماته ورکړه او د شلو اوورونو نړیوال جام ته چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته په ویسټ انډیز کې جوړیږي لاره پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مهمه لوبه د شنبه پورز د کوربه هیواد متحده عربي اماراتو پر وړاندې وه او په همدغه لوبه کې د افغانستان کامیابی د شلو اوورونو نړیوال جام کې د افغان کرکټرانو د ګډون لپاره لاره هواره کړه. اماراتو پټاکل شو شلو ورنو کې د نه لوبغاړو په سوځیدو سل منډې یا رنزونه جوړ کړه او د افغانستان د توپشتونکو یا بالرانو پر وړاندې ونه توانېدل چې د زیاتو منډو هدف افغان لوبغاړو ته وټاکي. د افغانستان بیټنګونکو دغه هدف د شپږ لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او د اماراتو د ټیم په ماتولو سره د شلو شلو اورونو په نړیوال جام کې د افغانستان ګډون یقیني کړ. په همدې ورځ ماښام د افغانستان د کرکټ ټیم وروستۍ کامیابي هم ترلاسه کړه او د ایرلینډ ټیم ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام په لوبو کې د ګډون خبره نوره هم پخه کړه. ایرلینډ په ټاکل شوو شلو اوورونو کې 122 منډې د افغانستان لپاره هدف وټاکه. افغان لوبغاړو دا هدف یوازې د دوه لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. له ایرلینډ سره په لوبه کې د افغانستان دوه بیټنګ کوونکي محمد شهزاد او کریم صادق ښه وځلېدل. محمد شهزاد 15 منډې جوړې کړې او تر پایه پورې ونه سوځېد او کریم صادق بیا په کمو توپونو سره د زیاتو منډو په جوړولو د ایرلینډ د ټیم ماته یقیني کړه. د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلکو په خوښیو، اتڼونو او غونډو سره د افغانستان د کرکټ ټیم کامیابی وستایله.
ډېر خوشاله ځوانان راوتلي ډالونه وایي اتڼونه کوي.
رشید نمیږم خوشالي دو ټول خال کرتل شوی دي. خوشالي کې ډولونه وایي. په دې باندې افغانستان ګټلې دو نړیوال جام ته لار پیدا کړه. موږ په دې باندې ډېر خوشاله یو.
نجیب ډېر خوشاله چې افغانستان د غلبه وګټله.
دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بکله هیواد ته ستنیږي، د هر کلی لپاره څه ډول تدابیر نیول کیږي او د شلو شلو اورونو نړیوال جام ته به څرنګه تمرین کوي، په دې اړه مې د کابل د کرکټ بورډ له مشر حاجی عزیز الله فضلی سره خبرې وکړې. د افغانستان ټیم په دوبی کې څومره ورځې پاتې کیږي؟ په اماراتو کې او الته څه مصروفیت لري؟
ټول هیوادوالو ته دغه تبریکی وایم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېدل په دغه شلوریز لوبو کې، یعنی دغه نړیوال جام کې لار پیدا کړه. اوس په افغانستان په دوبی کې د 23 تاریخ پرې واتش پاتې وي. سبا بیا د خیر سره د کاناډا هیواد سره اول ونډې میچ، یعنې 500 میچ شروع کیږي. په 13 تاریخ باندې بیا دوم ونډې وي او په 14 باندې به 4 میچ وي، یعنی د څلور ورځنی ټیسټ سیالۍ وي. د دې نه بعد به انشاءالله خپل هیواد ته په 15 تاریخ باندې راستنیږي.
حاجي صاحب، تاسو د افغانستان د کابل د کرکټ بورډ مشري پر غاړه لرئ. د افغانستان لوبغاړي چې کله بیرته کابل ته ستنیږي، داسې حال کې چې ګوره ولایتونو کې ورته ډېر زیات مراسم ونیول شول، په کابل کې کرکټ د لوبغاړو د هرکلي لپاره څه خاص مراسم په نظر کې لرئ؟
بالکل محترم د خیلوال صاحب، د افغانستان د کرکټ بورډ چیرمین، هغه د دوبۍ سفرون بیرته راستو سو کابل ته راغی او نن هم موږ په د کرکټ بورډ کې څنګه دغه فرصت سمزه استفاده وکړله. رسمي رخصتي وه د کرکټ بورډ، اکثره غړي دلته موجود وه، یو جلسه مو درلودل. خصوصا زما وظیفه به دا وي چې د کابل کرکټ اسوسیشن په نمایندګۍ چې څومره زموږ سره رسمي راجستر شوي یا ثبتنام شوي کلبونه دي، هغه به ټوله په یونیفورم کې تیار وي، د دوی راتګ ته هرکلی به کوي او انشاءالله په یو شاندار مراسمو سره به موږ دوی لمانځو چې ټول هیوادوالو ته وښیو. یقیني نن او پرون چې زه دغه لوبغاړو دلته چې په کابل کې پاتې لوبغاړی دي، دغه شخصي کلبونه چې دي چې د کرکټ مینهوال دي، د هغوی احساساتو ته چې زه ګورم دومره یو د خوشحالۍ احساساتو سره دي. ممکن چې هر لوبغاړی دغه لوبغاړی په خپل وجود د ګراونډ پورې راورسېد، میدان وایي پر شي، داسې یو ښه تدابیر ورته نیول شوی دي او د غټو کمپنیو سره خبرې شوي دي چې د دوی د راتګ یا ویلکم دپاره به انشاءالله یو ډېر ښه شاندار مراسم په نظر کې نیول شوي دي.
که تاسو دا وایي چې اوس خو د افغانستان د کرکټ ټیم د شلو شلو اورونو نړیوالو لوبو ته چې په د اپریل په اخر کې به په ویسټ انډیز کې کېږي، هغه دپاره خو ووته، خو اوس د افغانستان ټیم په دغه موده کې دغه مسابقه یا نړیوال جام له پیل څخه د مخه څه ډول تمرین کوي؟ د دوی د تمرین نه دوی د هغه د لوبې د ستراتیژۍ لپاره چې څه ډول ستراتیژي به دوی غوره کوي د لوبې لپاره، په کابل کې به دوی تمرین کوي، نړیوال روزون کې به ورته نیسي او که څنګه تیاری، یعنی چمتووالی به دغه ورلد کپ ته څنګه نیول کیږي؟
څنګه چې تا اشاره ورته وکړه چې تقریبا زیات کم دوه میاشتې پس به دغه نړیوال جام چې په ویسټ انډیز کې د سره کیږي او افغانستان په خپل ګروپ کې لکه د جنوبي افریقا یا ساوت افریقا او هندوستان هیواد سره به دوی په ګروپ کې لوبې کوي، نو دغه مخکې موږ هغه په اصطلاح ملي روزونکي لرو، کبیر خان چې هغه د پاکستان ملي ټیم کې لوبه کړې ده، فعلاً د افغانستان ملي کوچ یا ملي روزونکی دی. نو وبه ګورو چې د افغانستان د کرکټ بورډ په دې باندې څه دغه ستراتیژي ورته جوړوي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې هوا یخه ده، نو دلته د تمریناتو وخت نه دی میسره، نو موږ به کوشش کوو چې یا هندوستان یا سرنلکا داسې هېواد ته د خپل ملي لوبډله واستوو چې هغه د فاره کیمپ دغه شي، او کوشش به کوو چې یا د هندوستان یا د پاکستان د هېواد د ملي ټیم سره یو دوستانه لوبې ورته واخلو چې دوی د دغه لوبو سره نور هم ښه آشنایي پیدا کړي. نو دا بیا اوس د افغانستان د کرکټ بورډ وظیفه ده چې دوی کولای شي، ځکه چې د یو لوبي کول یا د یو بل مملکت سره د میچونو اخیستل دا هر ملک د کرکټ بورډ پالیسي وي او دا د هغو مسؤلیت وي چې دغه سې یو کار به په مخ باندې اچي.
په دې هیله چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو اوورونو په نړیوال جام کې هم د افغانستان بیرغ همدغه شان ورپي، کورم ودان ډېره مننه.
تاسو نه هم یو جهان مننه چې واقعا د ازادي راډیو همیشه د افغانستان د کرکټ او د هر لوبو، یوازې کرکټ نه، د هر لوبو وخت په وخت سره او ډېر تازه رپورټونه د سپورټ مینوال ته رسولي دي. تاسو نه هم یو جهان مننه.
ګران اوریدونکو، په تیره هفته کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د یو مهم تورنمنت د ګډون لپاره د بنگلاديش هیواد ته تللی و. په دغه تورنمنت کې د پاکستان، سریلانکا، مالدیف او کوربه هیواد بنگلاديش سره لوبې وکړې. لومړنیو درو یادو شوو هیوادونو یعنی پاکستان، سریلانکا او مالدیف ته ماته ورکړه. خو په فاینل لوبه کې چې د لومړي مقام د ترلاسه کولو لپاره د بنگلاديش سره وکړه، ماته وخوړه. خدوام مقام یې ترلاسه کړ. کله چې مو د لوبي د پای ته رسیدلو څو شېبې وروسته د ملي ټیم د ویان شاغلي فاروق څخه د دغه لوبي په حق له معلومات وغوښتل، نو هغه په ډیره خوشینه لهجه د دغه ټیم د ماتې خبر راکړ. خو که په دې اکله پراخ قضاوت وکړو، نو اوریدونکي به زما سره دا خبر ومني چې په داسې یو مهم تورنمنت کې د دوهم مقام ګټل یوه لویه لاسته راوړنه ده.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوی مطالب هم دومره وو. په 00202111211 باندې ازادي رادیو ته څنګه وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې جونې مکتب ته نه
پېژندل کېږي.
ته بار له دوه چې زه دا کار کوم،
خبرې دې شي وي غټولې اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی،
قدرمن اوریدونکو، په نیمه نړۍ کې د شریفې صافی سلامونه ومني. د نن ورځې په نیمه نړۍ کې لومړی د کابل بغزنانه تصویر ورخره کوو او هلته د خصو ته یو هوټل د جوړولو حال درکوو.
غذای خارجي زیاتره اینجا پخته میشه.
ورپسې بالی وی جنگ زپلې میرمنې سره زموږ د زړه خواله ووري.
زندګی ډیره برغه ده، سخت ده، بخ یو همسایه بلم زندګی ډیره داری طرف نه را باندې سخت.
او د خبرونې د پای پشي بو کې به هم په تیرونه کې د خصو په باب لند خبرونه هم در ووروو. د نظر خوندان په دې باور دي چې اکثره خزي واځي هغه وخت پر ځان ډاډ پیدا کولای شي چې یو کار او کس پیس دوي او خپل ګټه وټولري. لانی کمرغه پورسته یو کلونه کې یو شمیر دولتي او نا دولتي مؤسسو دې ټکی ته پام کړی دی او له بیلابیل لارو یې خصوصا د حرفوي زده کړو زمينه مسايده کړی ده چې یو شمیر میرمنو له همدې لارې کسبونه زده کړي او بیا یې ځانونو ته مناسب کارونه پیدا کړي دي. د کابل په باغ زنانه کې همیشه بهار هوټل د همداسې میرمنو په مټ او د ایټالیا کارپوریشن په مرسته جوړ شوی دی. دا په ټول افغانستان کې لومړنی هوټل دی چې د ښځو لخوا چلول کیږي. د دې هوټل په څنګ کې د ایټالیا کارپوریشن په مرسته یو شمیر نورو میرمنو ته د اشپزۍ او ځینو نورو کسبونو زده کړې هم ورکول کیږي. مرسل لتیر یو نیم کال را په دې خوا په همدې هوټل کې اشپزۍ کوي.
غذای افغانی ما خو طبعا هر خانم افغان میتونه که بسیار خوشمزه و خوب پخته.
افغانی خواړه خو هر افغانه میرمن خو او خوندور پخولی شي. زه په خپل د بهرنۍ خوړو په پخولو کې ډیر مهارت لرم، لکه پیتزا، خارجي کبابونه، پلوونه او داسې نور. د بهرنۍ خوړو پخول ډیر سخت کار نه دی، صرف لږ ډیره توجه غواړي. له پخوا څخه مې له اخلي پخلي سره مینه لرله. دلته مې له کاره خوشاله یم. د کابل باغ زنانه ته نارینه د ورته کې جزانه لري ځکه نو د همیشه بهار هوټل ټولې مشتریانې ښځې دي. د نوموړي هوټل اشپزه او سرپرسته میرمن ظریفه وایي چې په اوړي کې هوټل ښه چلیږي خو په ژمي کې ځکه خوند نشته چې د یخنۍ له کبله زیاتره ښځې باغته نه راځي، خو دوی د بهرنیو فرمایشونو د منلو له لارې کولی شي دغه تشه هم تر یو بریده ډکه کړي.
غذاهای خارجی زیادتر اینجا پخته میشه، وطنی خاصه میشه.
بهرنی خواړه دلته ډیر پخیږي، وطنی خو مو تل پخه کړي، خو اوس بهرنی ډیر پخوم. بهرنی خواړه هم خوندور دي. اوس په ژمي کې مو مشتریان لږ دي، خو له نور مؤسساتو او ادارو سره قرارداد لرو، موږ ته فرمایش راکوي او موږ یې ورته پخوو. ځینو شخصي دعوتونو لپاره که څوک فرمایش هم راکړي نو کولی شو تر 500 نفرو لپاره ورته خواړه برابر کړو. خلک له موږ راضي دي ځکه هم یې نظافت ښه دی او هم یې خوند.
په باغ زنانه کې د اشپزۍ د دغه کورس مالي ملاتړ د ایټالیا د سفارت په مرسته د ایټالیا کارپوریشن لخوا برابرېږي. د نوموړي برخې مسؤوله مریم غزنوي کیسه کوي چې څنګه یې 15 کاله مخکې دغه کورس پیل کړ او بیا یې کومې نورې برخې ورزیاتې کړې.
تقریبا عمر سنتر ما 5 سال است که د قلعه فتح الله بار اول
زموږ د سنتر 15 کاله کیږي. په پیل کې په قلعه فتح الله کې په کار پیل وکړ، سروې وکړه، غریبې کونډې او بېوزله مېرمنې راټولې کړلې او د یو نیم کال لپاره یې دغو مېرمنو ته په مختلفو برخو کې روزنې ورکړې. له هغې وروسته دوی په خپله خود کفا شولې، خو دلته په باغ زنانه کې کابو 2 کاله کیږي چې دغه مېرمنې راغلي او کار کوي. دلته موږ ټولې درې برخې چې د حکاکي د سولار یا د لمریزو لاټینونو برخه او د اخلي پخلي برخې لرو.
کتونکو په دې باور دي چې که په خپلواک ډول د میرمنو اقتصاد او د کاروبار لپاره د ترسره کیدونکو هڅو ملاتړ وشي او د هیواد په ځینو نورو برخو کې هم ښځو ته د ورته کارونو لپاره زمینه مساعده شي نو دا کار به له یوې خوا نورو میرمنو ته د ورته کارونو د ترسره کولو لاره پرانیزي او له بله پلوه به په کور ناستې میرمنې هم وهڅول شي چې له کوره بهر په ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو جرأت پیدا کړي چې په پایله کې به د دغه هیواد ډېر شمېر مېرمنې د خپلو مهارتونو د په کار اچولو له لارې پر ځان اتکا پیدا کړي. په افغانستان کې اوږدو جګړو ډېرې میندې د بچو سرونو ته کېنولې او له ډېرو مېرمنو یې د هغو د سر سوری اخیستی. د دغو مېرمنو ژوند هغو کیسو ته ورته دی چې په بېوسۍ او ناامیدۍ پیلېږي، د اوښکو له څپو سره پر مخ ځي، د درد او غم په سمندر ورګډېږي او د بې پایه رنځونو د زغم په ټیکې پای ته رسېږي. موږ د همداسې یوې غم ځپلې مېرمنې کور ته سر ورښکاره کړ. مازیګر مهال و، نوې له پردۍ مزدورۍ نه راستنه شوې وه. له سکینې نه جګړې د هغې خاوند واخیسته او دا له 15 اولادونو سره د خدای هیلې ته پاتې شوه. په خبرو خبرو کې مې وپوښتله چې میړه یې څنګه ووژل شو او څو کاله کېږي چې کونتون کوي.
زمونږ داسې یو ژوند مردار ژوند په ما تېر شوی. خپله مېړه مې په خپل کور کې شهید شو، مزایل راغی ولګېد. درې هلکان دي، دوه جوړه کوي، 15 بچیان لرم. خاوند مې کور ته مرمۍ راغله، په کور کې ولګېد، په مرمۍ په مزایل باندې ولګېد په کور کې. دا شهید شو، دا مونږ پات شو. دا جنګل کې و، دا اوس وخت کې دا پات شو. مسایران به را اتلس کاله 15 کاله همدغه سې کېږي. دا همداسې ناستې په همدغه کار باندې.
په افغاني ټولنه کې کونتون کول اسانه خبره نه ده. دلته ښځې ته د کونتون معنا دا ده چې هغه به سختي ګالي، د خپلو او پردو خبرې به اوري، بچو ته به ول مړې ډوډۍ ګټي، په پردیو کورونو کې به مزدوري کوي، په ژمي کې به یخنۍ ته ځان ټینګوي او په اوړي کې ګرمۍ ته. آن دا چې پاکې جامې به هم ځکه نه اغوندي چې بیا یې خلک بل مېړه ته په هوا لرلو تورنوي. میرمن سکینې دا ټولې تجربې په ځان ازمویلې دي. هغه په پردیو کورونو کې کار کوي، خپل بچو ته ډوډۍ پیدا کوي او دا هڅه هم کوي چې د خلکو له خبرو ځان وساتي. نوموړي د خپلو بوختیاو او کارونو په باب راته داسې وویل:
او په لاب دوزی باندې په لاب بلستنې ګندم، په دغه باندې د بچیان ساتم. هر سړی اوس خپل ژوند خپل اوړي، که لیور دم خپل بچیان لري، که مثال ورور دم خپل بچیان لري. موږ نو ډېر سخت گزارانم ده، سخت عمرم ده. اوس هم په پردي کور کې، پردي کور کې د همسایه پراته په یوه کوټه کې داسې یو ژوند هم سخت ژوند ده چې نیچه نه خاصو ځای لرو، نه د ښه ځای لرو، نه د بد ځای لرو. همسایه ګانې نو هغه هم که زړهیې وچولی پراخه یو ورځې ښه ده که نه یې وایي، دا چې وزه ځان ته هم ځای پیدا کړه، نه کور لرو،
نم جون سم تیر شو بلستان گنده ده تا خدمت ده ما خدمت ده غسی کار که و خلاص دینا کالا شوی وایا جسی مثال ده چا غنم پاکی دل وایت کوم که چوک بلستان راوڈیم گندوی که چوک آقا راوڈیم کهوی جوڑا ده ده جوڑا جوڑی نشتا لاس می مات ده ما اخپلا مایی بای میم لاس می مات ده موتار بانچا پا شوائی ده اپم ده غلاس لگیای چنگو کوم مجبوریت ده پلاستیک سوزو لرگی نشتا قس نشتا بخاری نشتا و ده پلاستیک ده تختکوی اغم پیدا شی دا سوزی پا مرز اخته کرسینی ده طولو بند دود مردار حالو زندگیم دیره برقا ده سخته ده بخ یو همسایه بلم زندگی دیره داری طرف نره بند سخته
پا افغانستان که کل کندو سره ده حقوق پلو پلرگنیو او نگدی خسرگنیو مرست وکرانو خده کنه لنورو نه ده مرستو منل او ده کمک تمالرل که دیشی حقو تا دیر ستونزی پیدا کری. لسکینی سرا ده حقی خسرگنی او پلرگنی زکم رستنشی کولی چه ده دی پا وینا حقوی هم پخپلو خوالو که دوب دی. زکه حقا یوازی ده خدای هیلی تا پاتی ده. همده بیوسی ده دی لامل شوی چه پینزه وارا اولادونه بی تعلیم او بی سواده پاتی شی. خو هغه په همدې حال کې هیله منده ده چې دولت او نورې خیریه مؤسسې مرسته ورسره وکړي. سکینه د کابل ښار د بی بی مهرو په سیمه کې په یوه نمجنه کرایي کوټه کې په داسې حال کې اوسي چې نه سم خواړه لري او نه سم پوښاک او ډیر ځله د کوټې کرایه په وچ زور د خپلو بچو له خولې نه سپموي.
دولت نه راغوړ چې موږ سره د کومک وکوي د تمام دنیا کې کومکونه دي کومک ترا سره وکوي او زاید کور دې راکي هغه وزارت موږ څه کوو هغه وزارت موږ تیز په درد نه خور کي پوښتنه دې وشي چې دغه رښتیا ده دغه دروغ ده دغه څه خیل ده دغه همسایه ده دغه چې لري دغه چې نه لري دا زموږ په نوم چې د وزیر هغه ده موږ دغه نه هغه غواړو کومک غواړو دغه دپاره وزیر شي چې موږ سره موږ پوښتنه وشي.
کتون کې او د نظر خوندان په دې باور دي چې که د ښځو چارو وزارت او مرستندویه خیریه مؤسسې په کابل او نورو ولایتونو کې د دا ډول بېوسو مېرمنو سروې وکړي او ورسره د مرستو لارې چارې ولټوي نو که نور هیڅ نه وي دغه مېرمنې به له ژورې مایوسۍ راوباسي او دوی به وهڅوي چې د روښانه سبا لپاره په خپلو بچو سبق ووایي.
د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
عزتمنو اوریدونکو، اوس په هم له وکمې رشید څخه د خزو پاړه څولندو خبرونه ته وښو. په ملګرو ملتو کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لرې کولو کمیټې د جمعې په ورځ وویل که په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې هر ډول معامله کېږي باید د ښځو د حقونو د ساتلو لپاره قوي تعهد پکې وي. د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو دا ډله چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لرې کولو لپاره کار کوي د افغانستان په شمول د 168 هیوادونو استازي پکې ګډون لري. دا ډله وایي افغاني ښځې چې د هیواد اکثریت جوړوي باید د سولې، پخلاینې، بیا رغونې او د هیواد د پراختیا په عملی کې پوره او برابره ونډه ولري. د تیرې چهارشنبه پر ورځ د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي د له منځه وړلو 14مه غونډه د ښځو د چارو په وزارت کې جوړه شوه. د باختر آژانس خبر له مخې د ښځو د چارو وزارت سرپرستې حسن بانو غزنفر غونډې ته وویل موږ باید د غونډو زماني موده لنډه کړو چې وکولی شو د ښځو پر خلاف د هر ډول تاوتریخوالي د له منځه وړلو په لار کې د لس کلنې ستراتیژي په باب خبرې وکړو. د ښځو چارو وزارت د سرپرستی په وینا راټولې شوې شمېرنې ښیي چې ځان سوزنه چې په تیر وخت کې په هرات ولایت کې لوړه کچه درلوده کمه شوې خو دا ډول تاوتریخوالي په ځینو نورو ولایتونو کې زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت به تر راتلونکو 5 کلونو 5000 ښځینه پولیسې په کار وګماري. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې ښځینه پولیسې ډیری ځایونه د کورونو په پلټلو د میرمنو په تلاشي کولو او د ښځینه قضیو په څیړلو کې ښه کار کولای شي.
د دغه وزارت وین زمری بشری په دې اړه د تیرې دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د یادې شوې شمېرې ښځینه پولیسو د جذب عملي چارې به ډېر ژر په ټول هیواد کې پیل شي. د هغه په وینا ټولې هغه نجونې چې له نهم یا دولسم ټولګي فارغېږي کولی شي په پولیسو کې جذب شي. د بشری په وینا پولیسو ته د جذب شویو ښځو د روزلو لپاره به له اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم له نارینهو نه بیل د روزنې مرکزونه جوړ شي. او رسای خبر داشت په بغلان ولایت کې 155 خزی د گبیون اوبدلو په کار بوخت شوې. گبیون د سیمې جالیو په واسطه اوبدل کیږي چې د سندونو د غاړو په څنګ کاریو کې ورنه کار اخیستل کیږي. دغه میرمنو د میرسی کورس پیس ماسیسې لخوانه دیوی میاشتنۍ روزنیزې دورې تر پای ته رسولو وروسته تیرونۍ بریلیکونه ترلاسه کړل. د میرسی کورپس ماسیسی و مسؤول انجینیر علی د تیری چرشنبه په ورځ پښوا خبري اژانس ته وویل وروسته له دې به همدا میرمنې په خپلو کورونو کې ګبینونه اوبي چې د هر ګبین په بدل کې به دوی ته له خامو موادو او کاري وسایلو سربیره 300 افغانۍ هم ورکول کیږي.
عزتمن اوریدونکو، خوشحاله یم چې تر دې دمو مو زموږ ملګرتیا وکړه. کو غواړی چې نیمه نړۍ مو لاخ کولی شي، نو خپلې نظری او رغنده نیوکې له موږ مسپاموئ. ستاسو لپاره زموږ پوستي پته ده آزادۍ رادیو د نیمې نړۍ اونیزه خپرونه، او زموږ د پوست بک شمیرې دي په خوست کې 1، جلال آباد 4، قندهار 22، په کابل کې 44، او په پېښور کې زموږ پوستي پته ده آزادۍ رادیو پوست باکس 2004 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو پلوې او مهربانه خدای سپارم.
ra نه تر اوو ورځې په اونۍ کې. ازادي راډیو.